دوستانو د ازادي رادیو د یو ساعت خبرونه تر 9 بجو ده او تخنیکی چاري میر احمد صافی پر مخ وړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائی رئیس عبدالله عبدالله د سویس په کانفرنس کې چې د جنیوا غونډه بل شوې ده او سبا او بل سبا جوړیږي د ګډون لپاره د هیواد ته روان شوې دي. په روانه خبرونه کې د هموري چې اجرائی رئیس وایي ټولې ډلې او کړې چې غواړي له سیاسي او سوله ییزې لارې د خپل غوښتنې ومني نو باید سوله ییزه مبارزه وکړي او په اوس وخت کې د موقت حکومت خبرې بې ځای دي. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ. تر هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د جنیوا په کانفرنس کې د ګډون لپاره سویس ته ځي. د افغانستان د بدن د ښکلا نړیوال اتل احمد یاسین سالک قادری پرون شپه د ګلوبل کلاسیک په نړیوالو سیالیو کې هم اتلولي وګټله او د ایران لویدیځې سیمه چې له عراق سره پوله لري نن د زلزلې یو ټکان ولړزوله. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د جنیوا په کانفرنس کې د ګډون لپاره سویس ته ځي. د جنیوا کانفرنس د افغانستان په سولې او ثبات سبا او بل ورځ جوړیږي. د اجرائی ریاست مرستیال وایان فریدون خوزون پرون شپه ازادي راډیو ته وویل چې افغان مشران د جنیوا په کانفرنس کې په دې هدف ګډون کوي چې د راتلونکو دوو کلونو لپاره د نړیوالې ټولنې هر اړخیز ملاتړ جلب کړي.
د جنیوا کانفرنس کې د ګډون لپاره د هیواد اجرائی رئیس دښ مې په ماښام سفر وکړي. لاغې مخکې د مدني ټولنې د استنافړي تللې دي او نن به ولسمشر هم له یو دولتي پلاوي سره ځي.
د جنیوا په کانفرنس کې به افغان حکومت د اصلاحاتو رپورت نړیوالو ته وړاندې کړي. نړیوالې ټولنې له افغان حکومت له اداري فساد سره مبارزه، عدلي او قضایي اصلاحات او په سیاسي پروسو کې د ښځو د مشارکت لوړولو غوښتنې کړي وې. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون شپه د 15 ولایتونو د پارلماني انتخاباتو لومړنۍ نتیجې اعلان کړې. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر ګوراجان عبدالبدی سیاد په یو خبری کانفرنس کې د لغمان، کاپیسا، پنشیر، زابل او نیمروز پایلې ولستې. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس خاغلی سیاد د رایو د شمیرلو په اړه د شفافیت د کارونې ډاډ ورکړ او ویل چې که خلک د ټاکنو په پایلو شکایت ولري کولی شي خپل شکایتونه د ټاکنیزو شکایتونو له کمیسیون سره ثبت کړي. د افغانستان د بدن د ښکلا نړیوال اتل احمد یاسین سالک قادری پرون شپه د ګلوبل کلاسیک په نړیوالو سیالیو کې هم اتلوري وګټله. د ګلوبل کلاسیک 2013 کال سیالۍ پرون او وړ مورز د چین په مکاو ټاپو وسمه کې وشوې. د لوبې د بدن د ښکلا د نړیوال فدراسیون لخوا ترسره شوې دي. احمد یاسین سالک قادری د لوبې تر ګټلو وروسته په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې دا اتلولي د کندهار د پخواني امنیت قمندان عبدالرازق اچکزی روح او کورنۍ ته ډالۍ کوي. یاسین قادری تیر 2013 کال کې په مغولستان هیواد کې د نړۍ د اماراتو د امتور سیالیو اتلولي هم ګټلې وه. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د ایران لویدیځې سیمه چې له عراق سره پوله لري نن د زلزلې یو ټکان ولړزوله. ایرانی چارواکو ویلي دي چې د ریختر په اندازه 6.3 درجې د زلزلې همغه سیمه لړزولې ده چې تیر کال پکې زلزلې څخه د پاسه 600 کسان مړ کړي وو. راپورونه وایي چې په نننۍ زلزله کې 400 کسان ژوبل شوي دي. ایرانی چارواکو ویلي دي چې زلزلې لوی ښارونه نه دي لړزولي خو یو شمېر کلي یې زیانمن کړي دي. تیر میلادي کال 1.3 درجې یوې زلزلې له عراق سره پر پوله د ایران لویدیځې سیمې ووهلې او په نتیجه کې 640 کسان مړه شول. د القاعده شبکې 6 مشکوک غړي پرون په یمن کې د یوې بي پیلوټه الوتکې په برید کې وشل شوې دي. امنیتي چارواکو د سیمې اوسیدونکو ته ویلي دا پیښه په البیده ولایت کې شوې ده. دوی ویلي دي چې د القاعده دوه سیمه ییز مشران او څلور وسلوال په وشل شو کې شامل دي. د چارواکو په خبره امریکایي پوځیان په دوامداره توګه په ډرون حملو سره په یمن کې د القاعده شبکې وسلوال په نښه کوي. القاعده شبکې په یمن کې د حوثیانو او حکومت ترمنځ له جګړې نه د ځان په ګټه کار اخیستلی او لای هم خپلې لیکې منظمې او پیاوړې کړې دي. او د اوکراین پارلمان نن د دې هیواد د نظامي شورا په سپارښتنه د یوې پوځي قانون د یو پوځي قانون د جوړولو د بحث لپاره فوق العاده غونډه کوي. اوکراین دا ګام روسیه تر هغې اخلي چې روسي ځواکونو پرون په تور سمندر کې د کریمیا ټاپو وزمې په سواحلو کې پر یو شمېر اوکراینی کښتیو ډزې وکړې. د اوکراین ولسمشر پترو پوروشنکو پرون د پوځي شورا له غونډې وروسته وویل د نوي پوځي قانون د معرفي کولو ملاتړ کوي، خو په خبره د نوي پوځي قانون معنا دا نه ده چې اوکراینی ځواکونه به حتماً تعرضي عملیات کوي. اوکراین وایي روسي ځواکونو د دوی پر دوو کښتیو ډزې کړې دي، شپږ سرتیري ژوبل کړي دي او درویشت نورې نیولې دي. بلورته متحده ایالات وویل چې د اوکراین او روسیې ترمنځ د وروستي کړکیچ پړه به نن د ملګرو ملتونو د امنیت شورا بیړنۍ غونډه وکړي. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د افغان حکومت د اصلاحاتو د پروسې د ارزولو د افغانستان د سولې د پروسې په اړه سبا او بل سبا د سویس په جنیوا کې نړیوال کانفرنس جوړیږي.
کلمن یو جامع کوم د پاسخګوی چارچوب چې افغان حکومت وړاندې کوي دغه سره د نړیوال ټولنې لپاره قابل د قبول وګرځي.
د افغان حکومت د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله له ټولو ډلو او کړیو غواړي چې له سیاسي او سوله ییزې لارې د خپلو غوښتنو لپاره مبارزه وکړي.
راه دوام پروسه سیاسی انتخابات و برگزاری انتخابات.
در نړۍ مطبوعات هم لولو او دا هم اوري چې د ملي امنیت شورا پخوانی سلاکار ډاکټر سپنتا وایي کو غواړو یا نه غواړو په افغانستان کې د طالبانیزم کېدو سیاست را روان دی. پړه د حکومت غبرګون څه دی په همدې خبرونه کې جزئیات اورېدلی شئ. دا چې ولې په دې وروستیو کې د افغان ځواکونو په پوځي عملیاتو کې ملکیانو ته زیاته مرشوب لوړي، په دې اړه د پوځي چارو له کارپوه سره خبرې کوو. د خبرونې دوهمه برخه بیا دوو نیزو پروګرامونو د انصاف په لټه کې او د ورکو شویو عزیزانو د لټون اونیزې خبرونې ته ځانګړې شوې ده. دا ازادي راډیو خبرونه په منځنۍ څپه 1206 نیوي او اف ام 100.15 څپه د سهار لونه د ماخام تر او بجو پورې په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان د سولې او ثبات په هدف د جنیوا نړیوال کانفرنس سبا او بل سبا جوړیږي. په دې دوه ورځني کانفرنس کې د ګډون لپاره د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د یکشنبه په ماخام جنیوا ته لاړ او نن دوشنبه ولسمشر غنی هم ځي. نړیواله ټولنه د افغان حکومت د شمیرو شو اصلاحاتو رپورټ اوري او هم به د افغانستان د سولې په پروسه خبرې وشي. سفیر الله ستانکزی په راپور لري.
د افغانستان د ثبات او پرمختګ په هدف د جنیوا نړیوال کانفرنس په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما وایي په دغه کانفرنس کې به نړیواله ټولنه له افغانانو سره د سولې او ثبات په برخه کې خپلې ژمنې وکړي. د یوناما د بیان له مخې دغه کانفرنس به له افغانستان سره په 2014 کال کې د 15 میلیارد او 200 میلیونه ډالر ژمنو شویو پیسو د حساب کتاب لپاره خورا مهم وي او هم به د راتلونکي 2020 کال نړیوال کانفرنس په لارو چارو بحث وکړي. د افغانستان اجرایي ریاست مرستیال ویاند فریدون خوزون د یکشنبه په ماښام ازادي راډیو ته وویل افغان مشران به په دغه کانفرنس کی برخه واخلی او هیله ده د نړیوالې ټولنې ملاتړ ترلاسه شي.
د جنیوا کانفرنس کې د ګډون لپاره د هیواد اجرایي رئیس د یکشنبه په ماښام سفر وکړي. لاغې مخکې د مدني ټولنې د استنه سړي تللی دي او نن به ولسمشر هم له یو دولتي پلاوي سره ځي. نو موږ هیله من یو جامع کوم د پاسخګوی چارچوب چې افغان حکومت وړاندې کوي دغه سره د نړیوال ټولنې لپاره قابل د قبول وګرځي او تمه او هیله ده چې وکولی شو په دغه کانفرنس کې د راتلونکو دوو کلونو لپاره د نړیوال ټولنې حمایت او ملاتړ او تعهد له ځانه سره ولرو.
ښاغلي خوزنو ویل له فساد سره مبارزه، ټاکنیز عدلي او اقتصادي اصلاحات او په سیاسي پروسه کې د ښځو زیاته ونډه هغه څه دي چې نړیواله ټولنه له افغان حکومت تمه کوي او افغان حکومت هم په دې برخو کې د خپلو لاسته راوړنو رپورټ ورکوي. خوزنو وایي په دې ټولو برخو کې افغان حکومت د شاوخوا 200 لاسته راوړنو رپورټ لري. په دغه نړیوال دورزنی کانفرنس کې به د افغانستان د سولې په پروسې هم یو فوق العاده ناسته وشي. افغان ولسمشر څه باندې شپږ میاشتې مخکې د فبروري په 28 په کابل کې طالبانو ته د سولې له قید او شرط پرته وړاندیز وکړ. د اجرایي ریاست مرستیال ویاند فریدون خوزون وایي د جنیوا په کانفرنس کې به د افغان حکومت د همدغه وړاندیز په چوکاټ کې د سولې بحث مخته یوړل شي.
په دغه کانفرانس کې د افغان سولې په اړه چې یو مهمه اجنډا به د دې کانفرانس هغې اړه د نړیوالې ټولنې یو قاطع او جامع ملاتړ له ځانه سره ولرو.
د جنیوا کانفرنس په اړه د افغان حکومت له ټولو تمو سره سره یو څه چې ورته د ستونزې او ناحل مسالې په توګه کتل کیږي، په جګړه کې د ملکیانو وژنه او د بشري حقونو تر پښو لاندې کېدل دي. دا خبره پرون د بشري حقونو د سار نړیوال سازمان د افغانستان د برخې سرمحقق پتریشا ګروسمن کړې. هغې انتقاد کړی چې ښکاري سکال افغان حکومت او نړیوال ملګري د بشري حقونو په برخه کې د ورو پرمختګ سار غاړې ته پرېږدي، هغه مسله چې ان په دغه کانفرنس کې هم د یوې فرعي ناستې برخه نه ده ګرځول شوې. ویلي تمویلونکي هیوادونه چې میلیاردونو ډالرو په مصرف سره اوس له افغانستانه د وتلو لار لټوي باید له تیر سبق واخلي او په افغان حکومت د رښتینو اصلاحاتو د راوستلو او د عدالت د تامین لپاره فشار راولي.
د سفیر الله ستانکزي په راپور کې مو اوریدل چې سبا د سویس په جنیوا کې د افغانستان په اړه دوه ورځنۍ غونډه جوړیږي. په دې غونډه کې به د اصلاحاتو لپاره د افغان حکومت هڅې وارزول شي او دغه راز له افغانستان سره به د مرستو ژمنې تازه کیږي. د افغانستان د سولې پروسه هم د دې خبرو د اجنډا مهمه برخه ده. ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده. د افغان حکومت اجرایي رئیس له ټولو ډلو او کړیو غواړي چې له سیاسي او سوله ییزې لارې دې د خپلو غوښتنو لپاره مبارزې وکړي. عبدالله عبدالله په کابل کې د یو شمېر هیوادونو له سفیرانو او د افغان امنیتي مسؤلانو سره په ناسته کې پرون وویل چې په هیواد کې د سیاسي بهیر د دوام لپاره له انتخاباتو پرته بل لار نشته. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان بیا په دې باور دي چې د وسلوالو مخالفانو او حکومت ترمنځ له موافقې پرته ناشونې ده چې وسلوال مخالفان دې سوله ییزې مبارزې ته زړه ښه کړي. په دې اړه نور حال د واصل وصال په رپورټ کې اورو.
د افغان حکومت اجرایي رئیس وایي هیله لري چې ټولې ډلې او کړۍ لومړی په سیاسي بهیر کې شاملې او لاغه وروسته د خپل فکر او دریځ لپاره له سیاسي او سوله ییزې لارې مبارزه وکړي. عبدالله عبدالله په کابل کې د یو شمېر هیوادونو له سفیرانو او د افغان امنیتي مسؤلینو سره په یوه ځانګړې ناسته کې وویل چې له انتخاباتو پرته په افغانستان کې روان سیاسي بهیر خپل مشروعیت له لاسه ورکوي.
راهي دوام پروسې سیاسي انتخابات و برگزاری انتخابات
دوی د سیاسي بهیر د دوام لار انتخابات او د انتخاباتو تر سره کېدل دي. کله چې انتخابات له مخې لري کړو نو د تیرو کلونو لاسترولنې او سیاسي بهیر خپل مشروعیت له لاسه ورکوي. زموږ هیله مندي تب نن دا ده چې هر څوک چې په هر سیاسي فکر په هر ځای کې په هر نوم وي سیاسي بهیر کې شامل شي او په دغه بهیر کې د خپل فکر او نظر لپاره له سیاسي او سولې زلارې مبارزه وکړي.
از طریق سیاسي او از طریق صلحامیز
خغلی عبدالله د موقت حکومت پر بحثونه مردود او غیر عملی او بلل او ویل چې د افغانستان خلک نه غوړي چې شاته وګړي. د نوموړي خبره پرته له انتخاباتو د سیاسي بهیر د دوام لپاره بل حل نشته او ټول باید د ملي بهیر ته ژمن پاتې شي. عبدالله عبدالله ویل دا چې افغانان ولې تر دې مهاله سولې ته نه دي رسیدلي او جنگ دوام لري لامل د وسلوالو ډلو جنگ طلبي ده. د پداسیال کې د چي له دې وړاندې د کابل پروسې په دوه مناسته کې ولسمشر محمد اشرف غنی ویلو چې د سولې د خبرو لپاره د یو سیاسي چوکاټ په ترڅ کې وسلوال طالبان د یو سیاسي ډلې په توګه په رسمیت پیژندل کیږي او خپل دفتر پرانستل شي. خو وسلوال طالبان چې د افغانستان د دولت د جګړې مهم لور دی دغه دولت په رسمیت نه پیژني او تر اوسه ورسره له خبرو کولو ډډه کړې او ویلي دي چې که د سولې خبرې کوي هغه به له امریکا سره وي نه د افغانستان له حکومت سره. بلخوا د افغانستان د ملي امنیت شورا پخوانی سلاکار رنگین د ترس پنتا وایي افغانستان او سیمه د یو بدلون په حال کې ده او افغانستان د طالبیزم سیاست ته روان دی. خاغلی سپنتا دغه سرګندونې د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو په انسټیټیوټ کې چې د افغانستان او هند د دفاعي امنیتي انسټیټیوټ له لورې رابلل شوې وه وکړې او ویل چې که افغانانو غواړي یو نه غواړي دا نه په شاکې دونکې بدلون را روان دی. خو له دې ټولو سره سره د سیاسي چارو افغان کارپو ودیر ساپه بیا په دې باور دی چې د وسلوالو مخالفینو او حکومت ترمنځ له موافقې پرته ناشونې ده چې مخالفین د سوله ییزې مبارزې ته داخل شي.
دا ورادیز بازار لري د اشرف غدی د عبدالله هیڅوک یو شخصي ځان باندې فرمایش نشي ورکولی چې مخالفت دی راشي او د سیاسي لارې د قدرت ته ورسیږي تر څو دا جګړه ختمه شوي دی د هغوی په موافقه تر څو اوربند شوی دی تر څو مخالفینو بدلې دی. هیڅ بله سیاسي لاره غیر د سیاسي سوله ییزو مذاکراتو لاره ده بل څه بل نه
شي. ښاغلی صفای وایي د افغان حکومت د مشرانو دا شان څرګندونې کومه ګټه نه لري، ځکه د ده په خبره تر کومې چې د سولې خبرې یوې نتیجې ته ونه رسېږي د حکومت مخالفې ډلې په ځانګړې توګه طالبان سیاسي او سوله ییزې مبارزې ته نه راځي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
پیوا سیمه کې په کومو امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دې اقومي جوړښتونه را ژوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو؟
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سوزار یا لایون کې چې دغه خاص مو ورته خسته نه سونه نه سمره ولا او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو؟
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ. ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. د افغانستان د ملي امنیت د شورا پخوانی سلاکار وایي چې که او غواړو او یا ونه غواړو په افغانستان کې د طالبانیزم کېدو سیاست را روان دی. رنګین دات فرسپنتا دغه څرګندونې د یکشنبې په ورځ د افغانستان او هند ترمنځ د څلورم پړاو امنیتي خبرو په غونډه کې وکړې. په ورته وخت کې د افغان حکومت اجرایي ریاست بیا وایي چې په افغاني ټولنه کې د طالبانو مفکورې او افراطیت ته هیڅ ځای نشته. په دې اړه جزئیات د یوسف خان زدران په ریپورټ کې اورو.
د افغانستان د ملي امنیت شورا پخوانی سلاکار رنګین داتفر سپانتا وایي چې افغانستان او سیمه د یو بدلون په حال کې ده او افغانستان د طالبانیزم کېدو سیاست ته روان دی. ښاغلی سپانتا دغه څرګندونې د یکشنبې په ورځ د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د انسټیټیوټ او هند د دفاعي او امنیتي انسټیټیوټ له لوري رابلل شوي د څلورم پړاو امنیتي غونډې ته وکړې. هغه وویل که افغانان وغواړي یا ونه غواړي دا نه په شا کېدونکی بدلون را روان دی. دی وایي مونږ نن ورځ په افغانستان او سیمه کې په یوې اجتناب ناپذیر وضعیت کې یو. دغه بدلون مونږ افغانانو ته ډېر دردونکی او غمګین دی. شاید زمونږ غوښتنې نه وي، خو واقعیت دا ډول دی چې که وغواړو او یا ونه غواړو په افغانستان کې د طالبانیزم کېدو سیاست را روان دی. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې د افغان سولې لپاره ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې هڅې پیل کړي او په دې برخه کې له افغان چارواکو په قطر کې د طالبانو له استازو سره خبرې کړي. د دغو هڅو په لړ کې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیره اونۍ وویل چې متحده ایالات په افغانستان کې د سولې په ډېرو جدي خبرو بوخت دي. له بلې خوا ټاکل شوي چې د افغانستان د سولې د هڅو په اړه د جینوا په کانفرانس کې چې د روانې اونۍ د سه شنبې او چهارشنبې په ورځ جوړېږي هم خبرې وشي. په ورته وخت کې د افغان حکومت اجرایي ریاست وایي افغانان نه غواړي چې بیرته د افراطیت دورې ته ولاړ شي. د دغه ریاست مرستیال ویان فریدون خوزون ازادي راډیو ته وویل هیله ده چې افغان سیاستوال په خپلو خبرو کې د هیواد شرایط او وضعیت په پام کې ونیسي.
په افغاني ټولنه کې د طالبانو او یا افراطي فکر او مفکوره ځای نه لري. موږ هیڅکله نه غواړو یا افغانان نه غواړي چې بیرته د طالبانو دورې ته وګرځي. موږ د دغه سیمې ټولنې ته افغانان هرکلی نه وایي او موږ هیله من یو چې افغان سیاسیون په خپلو خبرو کې هیواد او شرایط وضعیت درک کړي او د خلکو غوښتنې ته ځواب وایي.
د سیاسي چارو افغان کارپوهان وایي چې له بل هر وخت زیات اوس د سولې خبرو ته ځکه هیلې زیات شوي چې امریکا له وسلوالو طالبانو سره د افغان سولې په اړه مخامخ خبرې روانې کړي دي. د دغو کارپوهانو له ډلې انتظار خادم وایي دا وخت د مشرانو مسؤلیت دا دی چې تر ډیره د قومونو ترمنځ د پیوستون او یووالي لامل شي، نه د بیلتون او جدا کېدو.
هر تصویر کې زر خبرېستا د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده azadiweb@rferl.org.
د نړۍ نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان بلکې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان سکاټ میلر پرون فرا ولایت ته تللی و او دغلته یې د یو شمېر بهرنیو ځواکونو د ځای پر ځای کېدو خبره کړې ده. په دې اړه په روانه خپرونه کې درسره جزئیات شریکو. دغه راز د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه هم لرو، خو تر هغې مخکې له سالی محمد سالی څخه د نړۍ د مطبوعاتو د مهمو مقالو جزئیات اورو.
د بشری حقوقو د څار سازمان یا هیومن رائټس واچ پرون د افغانستان په اړه پر هغه کنفرانس لیکنه خبره کړې چې په پام کې ده. روانه اونۍ د سه شنبه او چهار شنبه په ورځو په سیویس کې وسی. لیکوالې پاتریشا ګاسمن لیکلي، د افغانستان تمویلونکي هیوادونه به په جنیوا کې سره جرګه کیږي چې د اصلاحاتو په برخه کې له افغان لوري د پرمختګونو راپور واوري. د لیکوالې په باور دغه کنفرانس تمویلونکو هیوادونو ته چې په افغانستان کې له ولس کلنې جګړې ستړي سوي کوچنی فرصت برابروي څو د سویو کارونو لیست برابر کړي. په لیکنې کې لولو، په اصل کې چې د سولې د مذاکرو لیدلوری پراخ سوی، د بشري حقونو په برخه کې د حکومت د راپور ارزونه تر بل هر وخت مهمه ده. د بشري حقونو د څار سازمان په لیکنه، که څه هم د افغانستان حکومت په وروستیو کې یو لړ اصلاحات پیل کړي، خو د بشري حقونو د سرغړونو پر محدودولو یې لږ اغیز کړی دی. لیکواله پاتریشا ګاسمن لیکي، حکومت تیر میلادي کال داسې قانون تصویب کړ چې شکنجه پکې جرم ګڼل شوی، او حکومت په نوي قانون کې تازه مقررات درج کړي، خو له دې سره سره د توقیف شوو کسانو شکنجه اوس هم روانه ده. په مقاله کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما د 2018 میلادي کال راپور ته اشاره شوی چې وایي له 2018 میلادي کال راهیسې چې د توقیفونو څارنه پیل شوې، اوس د پولیسو په توقیف ځایونو کې د هغو کسانو شکنجه خورا زیاته شوې چې د جګړو اړوندو مسایلو په تړاو نیول کیږي. په لیکنې کې د ښځو په وړاندې د زور زیاتی او د خبریالانو په وړاندې د حکومتي چارواکو او امنیتي ځواکونو د ناوړه چلند د زیاتېدو یادونه هم شوې ده. د امریکا خبریدونکي ورځپاڼې سټارز اند سټرایپس چې تر ډیره د امریکایي پوځیانو په اړه لیکنه خپروي، د افغانستان په اړه یوه مفصله مقاله خپره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي، افغانستان ته د لومړیو امریکایي سرتیرو له داخلېدو 18 کاله وروسته لا هم دغه هیواد له خطره ډک ګڼل کیږي. د لیکنې په حواله د هغه درسونه دي چې د استازو په جرګه کې د امریکا د جمهوریت غوښتونکو ګوند غړي دارین سوتو د کانګرس د یو هیئت په ترکیب کې افغانستان ته د خپل 15 ورځنی سفر پر مهال تجربه کړل. د ورځپاڼې په لیکنه کلی چې ښاغلی سوتو په افغانستان کې وو، یوې تروریستي حملې دوه ډاکټرانو وژل، او په هغه ورځ چې دغه هیئت له افغانستان څخه ستنېدی، بلې چاودنې لږ تر لږه د 500 کسانو ژوند واخیست. سټارز اند سټرایپس ورځپاڼه لیکي، دا له کله چې سوتو د 2018 میلادي کال په جنوري کې کانګرس ته لاره پیدا کړه، افغانستان ته یې لومړی سفر و. د ویلي چې افغانستان ته یې د سفر پر مهال له امریکایي پوځیانو سره هم کتلی دي. دارین سوتو ویلي، د داعش ډلې د خراسان څنګه د هغې تروریستي حملو ته په پام سره زموږ د هیواد لپاره تر ټولو لوی ګواښ دی.
په ځینو ولایتونو کې د افغان پوځیانو د پوځي عملیاتو پر مهال د ملکیانو د مرګ ژوبلې راپورونه ورکړ شوي دي. له دې جملې په میدان وردګ، ننګرهار، لوګر، پروان او نورو ولایتونو کې خلکو مظاهرې هم کړې دي. علت یې څه دی؟ دوی د پوځي عملیاتو خصوصا هوایي عملیاتو تجربه نه لري او که استخباراتي معلومات یې سم نه دي. صالح محمد صالح پر همدې موضوع د سیاسي مسایلو له تحلیلګر مجیب الله شریف سره مرکه کړې ده. په پیل کې پوښتنه کړې چې په افغانستان کې د ملکیانو د مرګ شوبلې د زیاتېدو اصلي علت څه دی؟
د ملکی تلفاتو د زیاتېدلو څو مهم علتونه دي. یو مهم علت یې دا دی چې په اکثریتو ځایونو کې چې زموږ نظامي قواوې عملیات کوي، دغه عملیات په داسې کره معلوماتو باندې نه وي ولاړ چې هغه په حقیقي ډول باندې د نظامي پلان لپاره په کار کې. دوه مهم علت دا دی چې په اکثریتو ځایونو کې چې کله دوی غواړي خپل هدف ته ځان ورسوي، اولویت او لومړیتوب دا نه وي چې ملکي تلفاتو مخنیوی باید تر هر څه لومړی وي، د هغې نه وروسته هدف ته ورسېدلی شي. دوی په اکثریتو داسې ځایونو کې چې هغه د استوګنې ځایونه دي، په هغې کې په داسې شکل باندې عملیات اجرا کوي چې هدف تر هر څه لومړیتوب لري.
دغه معلومات چې دوی ته رسېږي، دغه استخباراتي اطلاعات دوی څنګه کار کولی شي؟
دوی ډیر په اسانۍ باندې دا کار کولای شي. اول دا دی چې د کشفي معلوماتو یا په اصطلاح د استخباراتي معلوماتو د غورچانګ لپاره د مختلفو ذرایعو نه کار واخلي. یوه مسله، دوهمه مسله دا ده چې کله دی په یو ځای کې د لومړي ځل لپاره په استخباراتي معلوماتو کې درواغ یا دومخي ترلاسه کړي، په هغې منبع باندې یا په هغې مصدر باندې باید بیا تکیه ونه کړی شي. او دریم دا دی چې همیشه د عملیاتو په ارتباط د استخباراتي معلوماتو په غورچانګ کې دې ته هم نظر وشي چې دا خو به د تربګینات، شخصي دښمنیو، نورو رقابتونو په اساس باندې دوی ته نوي ورکړی شوي.
په کندز کې په دغسې یو پیښه کې د ملکي تلفاتو له واقعې نه وروسته افغان حکومت د هغو کسانو په وړاندې د جدي اقداماتو خبره کړې وه چې د دغسې ملکي تلفاتو مسؤلان دي، خو په ننګرهار، لوګر، پروان او نورو ولایتونو کې دا مسله بیا تکرار شوه. فکر کوي چې حکومت د عاملانو په وړاندې اقدامات نه دي کړي که دا مسله ورته جدي نه ښکاري؟
تر زیاته بریده پورې چې په دې مختلفو ولایتونو کې ما عملیات وڅارل او د وردګو له ولایت مې نیولي وو، دلته نظامي مسؤلینو ته چې کله داسې شنه رڼا ورکړی شي چې عملیات باید زیات کړی شي او وسلوال مخالفین باید وځپلی شي، دوی د عملیات په داسې بې کنټروله او په داسې بې پاملرنې شکل باندې زیات کړي چې اکثره وخت د ملکي خلکو ژوند او د ملکي خلکو مالي شتمنیو ته پکې زیان واړوي. او د هغې نه وروسته حکومت بیا ډېر کوشش کوي چې د دې نه ځان وباسي، اما هغسې کره شواهد او مدارک د دوی مخې ته پراته وي چې ولس یې د دروازې مخې ته ولاړ وي او ورته وي چې راشه وګوره چې زما کور دی د ملکي په صفت ړنګ کړی نه دی او داسې نظامي په صفت چې ستا په مخالفت کې ولاړ وي.
وخت نه وخت افغان چارواکي، نظامي چارواکي تور لګوي چې د دولت وسلوال مخالفان د ملکیانو په کورونو کې پټیږي او له هغه ځایه اندښتونه کوي، نو دوی مجبوره کیږي چې بیرته ځوابي اقدام وکړي. دا مسله څومره رول لري؟
له دې هېڅکله سترګې نه پټیږي. هغه مخالف وسلوال چې وسله یې په غوي یو ملکي کس هغه ته نشي ویلی چې زما د کور د دیوال نه او یا زما د انګړ نه مسلحو قواو باندې ډزونه مه کوه، او همدا ډول نشي کولی چې خپله بېوزلي د وسلوالو قواو د حملې په حالت کې د هغوی نه وژغوري. نو اصلي مسله خو په دواړو حالتونو کې عام ولس ته جوړه ده. یو وسلوال هم زور لري او بل وسلوال هم زور لري، خو خونه زموږ د ولس پکې ګډه کړې ده چې یو یې هم غږ نه اوري. زه څنګه یو وسلوال مخالف ته وویلی شم چې له دې ایسته شه؟ خو یا د جاسوس، یا د مخالف، یا د ډیموکرات، یا د امریکایانو د مزدور په نامه مې سر راغوڅوي وایي چې دا جاسوس دی. او که هغه ته ویم چې ته مه لرې کېږه، نو دا بل طرف راته وایي چې اوس ته د طالبانو سره ولاړ یو د دولت مخالف یې، باید ته ووژلی شي لکه څنګه چې طالب یا بل مخالف وسلوال وژل کېږي. دا هغه مشکل دی چې ولس بېچاره پکې ګیر دی.
بل شریف صاحب، په داسل کې چې د جګړې ټول مسؤلیتونه له څو کلونو راهیسې د افغان قواو پر غاړه دي، دغسې ملکي تلفات چې د دوی په پوځي عملیاتو کې پیښیږي، د دوی پر وړتیاو باندې څه تاثیر کوي؟ او دا چې ولس ور باندې باور کوي، پر دې مسلې باندې څومره اغېز کولی شي؟
دا هغه څه دي چې په نتیجه او په پایله کې بالاخره زموږ مسلحو ځواکونو ته په لمنه کې وراچوي. په دې کې د ولس اعتماد په خپل اردو باندې ضعیف کیږي، په دې کې ولس خپل ځان په دې حکومت کې نه ګوري، په دې کې بالاخره د ولس دې ته رسیږي چې نه زما غږ مخالف وسله والا اوري او نه یې حکومت اوري. بهتره دا ده چې هر څه را باندې تیریږي، د هغې په وړاندې که یو اواز د بشریت په شکل اوچتوم اوچتولی شم، د دې نه وروسته نور څه نه شم کولی. دا هغه څه دي چې باید صحیح شکل باندې ورته پام وشي، وسلوال مخالفین پام ورته وکړي. او د دې په خوا کې زموږ تربیه شوي ځواکونه چې په منظم ډول مسلح کېږي، تربیه شوي وي او جګړې ته استول کېږي او په مسلکي شکل باندې جګړه مخکې بیایي، د دوی نه ډېره تمه کېږي چې دغسې د ملکي کسانو په وژنه، ځورونه او د هغوی په شتمنیو په لوټولو یا له منځه وړلو کې باید هېڅکله د لومړیتوب نه تېر نه شي، چې باید هېڅکله دوی ته ضرر ونه رسېږي.
دا چې ولې د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوړي، په دې اړه مو د چارو د کارپو محب الله څرګندونې واورېدې. په افغانستان کې د ناټو ځواکونو عمومي قومندان پرون فراه ولایت ته تللی او دغلته یې د بهرنیو ځواکونو د ځای پر ځای کېدو پر موضوع خبرې کړې دي. له سیمې پې زموږ خبریال احمد شاه فطرت رپورټ لري.
په فراه ولایت کې کابل سلطنه بهرني ځواکونه د نظامي تجهیزات سره تر نامعلومه وخت پورې ځای پر ځای شوي دي. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان اسکات میلر د یک شنبه په ورځ په ویډیو کې د فراه ولایت څخه وویل چې دوی د فراه ولایت تامین امنیت لپاره راغلي دي. هغه زیاته کړه چې هېڅکله هم په فراه ولایت کې افغان ځواکونه یوازې نه پرېږدي او په همدې موخه یې د بهرنیو ځواکونو یوه قطعه دلته ځای پر ځای کړې ده. که څه هم اسکات میلر په دې اړه چې آیا بهرني ځواکونه به د افغان ځواکونو سره په ځمکنیو عملیاتو کې هم برخه اخلي او که نه څه ونه ویل، خو هغه زیاته کړه چې په هوایي بریدونو کې به د افغان ځواکونو سره مرسته کوي.
have our support. We work together.
و یکی از اهداف سفر ما به فعالیت فرام روزی بود که به شما بگویم ما همراهتان همکار هستیم، همراهتان همکار خواهد بودیم، همراه کماندان سر کلردو قطعات نظامی و جناب والی سر و هر چیزی که در توان ما باشد در جریان ماهای پیش رو ما همراهتان شریک خواهیم.
فهمیدی حال که در فرا ولایت سیمه چارواکی در بهرنی زواکون را تک فرا ولایت تامنیت تامین په برخې غیز من بولی محمد شعیب ثابت در فرا والی وای چې در بهرنی زواکون په مل سره به در فرا ولایت امنیت تامین کړي. هغه هم دا شن زیات کښ نوې در فرا ولایت سیدونکو د امنیت د خرابوالي او هم دا شن د شهر سقوط اندیشنه نه لري.
فرا د ښار نه دفاع کوي، د فرا د ولس نه دفاع کوي او د فرایي ولس د ټولو حقوقو نه بده دفاع کوي. ان شاء الله تاسو ډاډ درکو چې هیڅکله به دښمن ونه شي کولای چې فرا
که څه هم بهرنۍ ځواکونه په تېرو کې هم څو ځله فرا ولایت ته راغلي، خو کله چې دغه ولایت تللي بېرته دولت د وسلوالو مخالفانو بریدونه زیات شوي او خلک وایي چې دې حضور په فرا ولایت کې نه شي کولی د امنیت په تامین کې اغېزمن ثابت شي. له بلې خوا په دې وروستیو کې په فرا ولایت کې دولت د وسلوالو مخالفانو بریدونه هم ډېر شوي دي او وبلیدل شي چې د بهرنۍ ځواکونو حضور په فرا ولایت کې څومره د امنیت تامین سره مرسته کوي.
دا هم د دې مهال د مهمو خبرونو لنډیز. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د جنیوا په کانفرنس کې د ګډون لپاره سویس ته ځي. په جنیوا کې سبا او بل سبا د افغانستان په اړه نړیوال کانفرنس جوړیږي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون د 15 نورو ولایتونو لغمان، کاپیسا، پنجشیر، زابل او نیمروز د پارلماني انتخاباتو لومړنۍ نتیجې اعلان کړې. د افغانستان د بدن د ښکلا نړیوال اتل احمد یاسین صالح قادری پرون شپه د ګلوبل کلاسیک په نړیوالو سیالیو کې اتل ولی وګټله. د ایران لویدیځه سیمه چې له عراق سره پوله لري نن د زلزلې یو ټکان ولړزوله. او د اوکراین پارلمان نن د دې هیواد د نظامي شورا په سپارښتنه د یو پوځي قانون د جوړولو د بحث لپاره فوق العاده غونډه کوي.
د انصاف پلټه کې
یو وی چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کې را باندې ورس تیر شي او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زه اورېدلی یم کنه په دې کار کې چې نه مې څوک دفتر مخ کې بریدي، نه مې څوک ما پرې دورین، خدای راستي کې زما د یت سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ویډرک وای ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پکې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې يم او د دې ونه د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د هرات ولایت د بهاودین په نامه یو کس ټلیفون کړی چې حکومت ورسره د هرات ولایت د شهیدای په کم کې د یوې نمرې ځمکه د ورکړې وعده ورکړې و. د یوې پیسې هم تاویل کړي، خو څلور پنځه کاله کېږي چې ځمکه ورته نه ده ورکړل شوې. دغه ستونزه مو د هرات ولایت د چارواکو غوږ ته هم رسولې ده.
د انصاف په لټه کې
ورور نن د سده او د کومه ځای د ټلیفون کړي؟
نه بهاودین د هرات ولایت د شهیدای د کاف نه د مخاطب یم ورور.
مشکل هم سو
مشکل مې دا ورور چې موږ د شهیدای مهاجر چې تقریبا په شپږ تایم کال کې د دولت ته خوا په دغه کم سرویس و دې ته پر کولې وایو رمزکه ورکړه سوله چې د خلک به د دغه ځای باری ریال تلور د غره په ځای خیر شهرک به مهاجر په نامه جوړ کړي ورته چې شهرک ته به ځي او هر کور به شل شل زر روپۍ د خپل د نمرې قیمت تاویلوي. خلکو پیسې درلوشلې، بعضو ورکړې، بعضو ناوخته سو سره وځنډېدلې، خو هر چا تعرفې د دولت د طرفه ورکول کېدلې. موږ تعرفې راکړل سولې، پیسې مو په درونوي کال کې تاویل کړلې. څلور کاله کېږي دغه زموږ پیسې هم اخیستې دي، هغه نمرې مو هم نشته. اوس څو وار مارزې کړې، والي صاحب ته مارزه کړې ده، ښاروالۍ ته مارزې کړې، شورای ولایتي ته مو کړې، هر ځای ته چې تللي څوک پر خبره غوږ نه نیسي. نو دا څلور کاله کېږي ورور نه پیسې راکوي، نه مو د هغه مځکې درکشته، او د دې ځای نه امدادي خلکو لودرانګی وخت راځي د اسرایونه نړۍ چې د هغه ورځونه شاید په اخبارو تلویزیونو کې ته یې لیدلي چې د خلکو اسرایونه نړولي وله. نو موږ ته پیسې هم نه دي راکړي، ځکه هم نشته سرای مو سبا او بل سبا را باندې نړۍ وای بار کوي. نو موږ څه وکړو؟ موږ چاره دا دی دولت یا غزم ذکر معلومه کې یا دی غزم اخیستې پیسې به ترا کې دي زارې مرد د غزای نه باري جوړ څه سبا را باندې نړۍ ما شمان مترلاندې کې شته مترلاندې کې وینو یا دغه درا توای د مزګ تشتانان د اخترونه را کوي وای بار کوي کاپ. دولت هم پیسې ورکړي ځکه چې دار کې زه خپل پر لاره وایم. د داسې راته وایي
اوس چې دغلته پراته استئ دا ځمکې د چا دي؟
دا چې پراته وي دغه د د دولتي ملک پخوا بیا وایده ورکړی دی و خلکو ته اخیستی سوی دی خلکو اخیستی دی هغه خلک چې اوس موږ پر پراته وي هغه خلک اوس راځي ځان ته ځای جوړوي. دا زموږ د سراوي منطقې چې دي زموږ د همليګانو چې موږ ژوند پر کوو دولت د دغه په بدل کې موږ هلته مځکه راکړه دا مځکه دې د خلکو ته تعویلوله سو زموږ هلته شهراک راکړي مځکه راکړي هغه خلکو ته چې ورکړی دی هغه شهراک هغه هم تر اوسه پورې وبیه نسته و کاره کتارې ډېر کم دی خو هغه خلک دې خیر بیا هم نمره ورکړه سیه د موږ ته نو نمره ستنه نه شي څلور کاله کېږي پیسې هم راځي نه اخیستي چې ورسو وایا وایي ته پیسې نه وخت تعویل کړي دي یا وایي ستاسې نمرې ورورکه ولاړې اوس ولې نسته درکې نسته چې نمرې مو چا اخیستې دي اچھا چا اخیستې ستا نماینده خوړلي چا نماینده ته چې ووایي هغه وایي په ښاروالۍ کې وروړ چې په سوګو شروالۍ کې پسوي دی حتی د ولایت مې مکتوب وروړی دی شروالۍ ته سکتوري خصوصي تخنیکی ورته وایي هغه ما ته جواب راکړي چې ورځل واخته د مې مکتوب څه کیسه د ولایت خو ما ته مکتوب راوړی دی نو داسې خبرې راته کوي.
څو کاله کېږي چې په دغه سیمه کې پراته استئ؟
د شش کې زه خپله تقریبا په 85 کې راغلی یم دلته په هرات کې ژوند کوم تقریبا دارې څو کاله کېږي 12 کاله کېږي دلته پراته یو.
دلته هم څه کوټې موټې خو به هم جوړې کړي که نه؟
کوټې خو مو جوړې کړې د طالبانو د وخت جوړې کړې کوټې دي په هغو کمپو دا پخوا په هغه کمپ کې پراته یو. دغه کوټو په بدل کې موږ ته هغه نمرې راکولې پیسې رانه واخیستلې نمرې هم نه دي راکړي تر اوسه پر هېڅ هغه قوا اسنادونه هم په لاس کښې لرو تعارفې د بانک چې موږ پیسې ورکړي دولت خپلې تعهدنامه را ځینې اخیستې ده د هغه هم په لاس کښې لرو دا ټول اسناد هم لرو خو وایي نمرې مو نشته کاکا یا نماینده خوړلې یا ښاروالۍ څه په کړي دي موږ بالا دغه درکه موږ نشته کولای چې چا څه په کړي دي وایي اوس یې په منتظرینو کښې هر وخت چې تی ته بیا فرمان راغی بل فرمان هم نه راځي موږ چې دغه د بعضو خلکو ځینې چې پوښتنه کوو چې هغه په دولت کښې کارمندان دي په قانون پوه دي هغه یې راته وایي چې وروره ستا حق دلته دی هر چا چې څه تلف کړی دی که تلف کړی دی خلاصه هغه خپل نوم نه اخلي زموږ نوم به نه اخلی دغسې کار سوی دی هغه چې هر چا کړی دی وروره خپل حق دی دلته دی. په دغه شهره کښې د مهاجرینو په نامه هم پیسې تعویل کړي دي ټول د شهرک اسناد د مهاجرینو په نامه دي او موږ ته نه د مځکې سدرک ستا نه د پیسو.
تاسې د کوم ځای دلته راغلي یاست؟
زه خپله د بادغیس ولایت د مقر د ولسوالۍ یم.
د ایران یا د بل ځای نه خو نه استئ راغلي؟
نه موږ داخلي مهاجر بېجا شده ولو دلته راغلي ولو بیا دې خلکو ته داسې دولت ته مځکه ورکړه نمرې ورکړې بیا دا پیسې ورنه واخیستلې په بدل کښې داسې مشکل لرو وروره دغه مو مشکل دغسې
داسې اصول شته چې داخلي بېځای شوو ته هم کورونه ورکړي یا نمرې ورکړي؟
هو دا په هغه موسم کښې دغه کار وسو په هغه 86 کښې د حامد کرزی چې رئیس جمهور وو په هغه موسم کښې دغسې کار وسو چې امر ورکړل سو دلته د دولتو د دې خلکو تر مابین یو جنجال راغی چې دغه کورونه یې پر خلکو نه ډوړه بیا خلکو جنجال وکړي 12 نفره د خلکو زخمیان شوله بیا دولت امر وکړي چې دې خلکو ته د مځکې ورکړې سي هلته د شهرک ورته جوړ سي.
نو بادغیس ولایت کښې تاسې خپل کورونه لرل؟
یا هلته موږ هېڅ ځای نه لرو ورور نه ملک لرو نه سرای لرو نه مځکه لرو نه ځای لرو هېڅ نه لرو دا چې کوچي خلک ولو هلته دلته رالو پراته ولو دلته
ستاسې غوښتنه اوس څه ده؟
زموږ غوښتنه دغه ده چې دولت دې دغه زموږ پیسې چې را ځینې اخیستې دي دغه زموږ نمرې دي په دغه شهره کښې چې دا د شهیدۍ د کمپ و شاته دی دا زموږ نمرې دي دلته راکړي دا یوه غوښتنه مو ده. بله غوښتنه مو دا ده چې دا زموږ ځایونه را باندې نړوي دي نه دغه موږ ته یو داسې اسناد یو شی خوراکي چې تر څو دغه زموږ د نمرو معلومات کېږي چې په موږ څوک کار ونه لري دا زموږ سرایونه را باندې چپنه کړي دا د مځکې تشتنان و موږ ته وایي چې بار کوي موږ دا ستاسو سرایونه نړوو ته دغسې مشکل مو دی موږ دغه خواهش مو دی غوښتنه مو ده.
دغه ځمکه خو تاسې چې اوس پکې پراته استئ دا خو شخصي ده د چا په اجازه هم دلته اړولي؟
دا د طالبانو په حکومت په وخت کښې دا کمپ جوړ سوی و دا په هغه موسم کښې دا کمپ جوړ و دا کورونه جوړ وه د هر سړی چې راغی دلته یې واړوله په دغه ځای کښې پراته وه دا خلک ورباندې پراته وه دا مځکه خرڅه سوې ده بیا پر چا باندې چې خرڅه کړې ده هغه د نقشې درګاه څخه خرڅه سوې ده بیا نو اوس دا خلک چې راځي دا دولت موږ ته وویل چې دا مځکه چې هر چا اخیستې ده هغو خلکو سره یې داسې د نمایندګانو سره یې خبرې وکړې چې په بدل کښې بیا هلته تی ته مځکه درکول کېږي تی به د دې خلکو مځکه ورپرېږدی نو هغه مځکه خو دولت زموږ ځینې پیسې د هغې مځکې په بدل کښې واخیستلې هغه مځکه هم نه سوله اوس پیسې هم را ځینې اخیستې دي دام هم بارۍ په زور که نه وي په رضا نه وي په زور سره رنجر ودرې عسکر ورسره ولاړ دي خلکو سره وینه پر چپه کوي بس.
د انصاف په لټه کې
دغه ستونزه مو د هرات د والي لویاند ښاغلي جیلاني فرهاد سره شریکه کړه. ښاغلی فرهاد، د هرات له ولایت د بهاودین په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي چې حکومت ورسره تقریبا 4-5 کال د مخه په شهیدای خارګوټیا پارک کې د یوې نمرې ځمکې د ورکړې وعده کړې، خو دی وایي 4-5 کال د مخه د ځمکې پیسې هم تحویل کړي، اسناد په لاس لري او موضوع تر شاروالۍ پورې هم رسیدلې ده، خو ځمکې پسې سرګردانه دی. ستاسې نظر مو غوښت.
موږ ډېره هڅه کوو د هرات ولایت کې چې دا بېځای سوي خلک زموږ هموطنان ته مناسب بشري کومکونه برابر وایي، دوی ته توضیح کړو. همدا شېبه دوی ته د مسکن مشکلات چې اوس دوی په هغې کې مخامخ شوي دي، دوی ته هم انشاءالله د شروالي لخوا دغه مشکل حلوو و دوی ته مناسب او ثاني مرستې او د مسکن امکانات برابر نشي.
یعنی دو باید مایوس نشي.
اصلا د مایوسیت خبر نشته، ځکه چې د هرات مسؤولین، د شهروالي، د هرات ولایت مسؤولین چمتووال دي چې دوی ته هغه انساني مرستې چې پخا کوله اوس هم ادامه ورکړي.
دوی وایي چې مونږ ته په شهیدای پارک کې، پارک د یو سیمه د شهیدای په نامه، هلته مونږ ته د ځمکو وعده راکړل شوی و. تقریبا 15 کال انتظار وایست، لیکن مونږ ته د ځمکې را نه کړل شوی.
شهروالي په دغه ځمکې همدا اوس هم کار کوي، هغه لازم امکانات دوی برابروي. انشاءالله دا پروسه چې تکمیل شو، ځمکې دوی ته ویشل کیږي او دوی هم باید هغه اصلي ځای چې د څو کلو رئیس هلته ځای پیدا شوي دي، دوی باید دغه ځایونه دغه نمره تخلیه کړي او نوي ځای ته انتقال شي.
د انصاف پلټکه.
درنو اوریدونکو، وا موریدل چې د هرات له ولایت د بهاودین په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي چې 4-5 کال د مخه د هرات خار د شهیدای په پارک کې د یوې ځمکې د ترلاسه کولو په خاطر پیسې هم تحویل کړي، فورمی او اسناد هم په لاس لري، خو ځمکې پسې تر اوسه هم سرګردانه ده. او د هرات د والی ویاند خاغلی جیلانی فرهاد وویل چې د دوی کارونه په تیزۍ سره پر مخ روان دي او ځمکه به ورکړل شي. درنو اوریدونکو، که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او قانوني حل لارې ولري، د ازادي راډیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ورکو دوستانو د خبرونې مینوالو، زما فریبا ظاهر سلامونه ومني، روغتیا مو غواړم. یو اوریدونکي پیغام راستولی چې په کندهار ولایت کې یو شاوخوا 3 کلن ماشوم موندلی دی. نشانه یې راته وایي، په ګډه به سره واورو.
د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه. پاتله سلام. یو کوچنی هلک چې د نوې الې د نیمې الزې په ساحه کې مور پیدا کړی دی چې نوم مې عزت الله شي. تقریبا د 2.5-3 کال به یې د هر چا چې دی په دا شمېره چې زنګ ووهي خپل کوچنی چې ترلاسه کړي 0-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3- اتساولات دا هر چا چې دی په داس نه راځي زنګوي خپل شنه یې پرلار شو سلام
سلام علیکم زیف مطلب چې من څه خبرې کوم دلته د خان صاحب په نامه دی د پلار نوم یې محمد سید دی د بلور نوم یې محمد انور دی د بل نوم یې ورور نوم یې ول سید دی د کنر دی د ولسوالۍ دغه چوکۍ ده د کلي ګچک دلی دی انشاءالله دا کلي دی ته کولای شي چې زما سره دا نمبر باندې معلومات وکړي چې پر وسوه وسوه یو څلوېښت شپږ سوه اته اتیا په پاکستاني نمبر دی چې په درې سوه څلور درې دېرش اته اتیا څو اتیا سلام
الو السلام علیکم زبر شیر احمد د کندهار ولایت څخه خبره کوم زه د دلاور خان یم ما سلامونه جی په دلاور خان باندې وایي چې زه افغانستان کې اوسېږم وا بلار دلاور نه یم هغه چې ما سلام ورسېږي زه جوړ راغلم
بلې السلام علیکم زه دولت ملي د کندهار د پنځوي د بلوڅوالي څخه خبرې کوم
چې د کرزی دریم کال وو چې په هغه وخت کې جنګ و جګړې وې چې زه د کور څخه کوچنۍ راوتلی وم په هغه وخت کې کډوبار وو نو زما څخه خپل کور کوچنیان لویان ټوله ورک شي زه غواړم چې خپل کور پیدا کړم زما پاک څوک معلومات لري ما ته دې په داره شمېره زنګ ووهي چې زه د ټلیفون شمېره به ورته وایم زما د ټلیفون شمېره ده 0 1 0 0 5 2 1 1 که خدای په امان.
په مخه دې ښه سه محترمه دوسته، اوس به د نورو دوستانو پیغامونه هم واورو چې په خپلو ورکو پسې ګرځي.
السلام علیکم دوستان، ولایم ورو د ننګرهار ولایت د کامل ولسوالۍ نه خبرې کوم. او زبا یو پلان تقریبا 19 کاله کېږي چې ناګره شوی دی، کیجانې نوم دی، او طالبان طالبان ختمېدل په هغه کال باندې او کا کاته په دې معلومات دي ما ته دې په دې ښکار څنګه ووایي چې په اوسه شپه ده یو سل نوي اوسه شپه څنګه
السلام علیکم زه عبدالحنان مومن یم له کندهار ولایت څخه زما یو غوښتنه کې د وحید په نوم د تقریبا د لس میاشت راهیسې نو معلومات چې نه موږ لرو او نه کورنۍ کې څوک په اړه معلومات لري نو ماته چې په دغه شمېرې څنګه ووایي 0 9 0 9 4 7 0 8 د شمېرې تکرار 0 9 0 8 9 4 7 0 8.
هلو السلام علیکم، زه عبدالرزاق بنمن د ولایت د بنډی کجکی د ولسوالۍ څخه خبرې کوم. د ازادي راډیو کارکوونکو ته سلامونه وایم. دا د سلام زما یو طریق دی چې د وابجان زوی دی پن احمد محمدي صاحب دی. که چاته زده په هکله معلومات یې را دوه کال کېږي چې ورځ کې په دغه لمبار دي ما ته زنګ ووهي.
السلام علیکم، د ازادي راډیو کارکوونکو ته سلامونه. زه مرزا خان د شبرغان دی ولایت اوسېدونکی، داسې په نامه د عمران زما یو ورور چې 8 کاله تقریبا کېږي چې له کور څخه نظاره کده، که څوک په دې هکله معلومات لري. نن عمران د سند 25 کاله تقریبا یي، که چا سره معلومات دي نو په دې هکله دې معلومات یا زنګ را سره ووایي. 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
پلا چنم حبیب رحمان دی دا د سیل په ژوند کې د سیل په جنگ کې رکسو دی نه د مرګ په دستا او نه د ژوند نو که تاسو چا ته معلومات شي نو تاسو مشوره د مات دی معلومات راکی چې پر ور ور و یو نه پنځه دوا دوا اته شماره زل بیا وایم صفر و څلور و یو نه پنځه دوا دوا اته وسلام.
السلام علیکم زه محمد یوسف خبرې کوم د شبرغان دی ولایت. ما یو ورور ورک په ترکیه کې دوا کال باندې اوسي سولې که چاته معلوماتي په دې لمر دی اړیکه ونیس صفر اته اویا پنځه پنځوس اتیا اته سوه نه اویا وسلام.
السلام علیکم زه نور علی د هلمند ولایت لشکرګاه خبرې کوم. زما پلار جعفر نیمیږي تقریبا د پنځه دېرش کاله کېږي چې بیا دره کڅه وای ده نو د ده په هل کڅو کې او د ده په هغه باندې یو درک دی نو په دغه تلیفون شماره دې ما ته زنګ وي صفر اووه سوه څلور څلوېښت درې سوه شپږ دوه سوه نهنس. یو ځل بیا صفر اووه سوه څلور څلوېښت درې سوه شپږ دوه سوه نهنس. تقریبا پنځه دېرش کاله کېږي دی بیا دره کڅه وای ده له کوره څه ثابت تکلیف یې لارو که هر چا د ده درک لارو ده ته به غټ انعام هم ورکو. السلام علیکم.
سلام علیکم ظفر رحمان د خوست ولایت د تڼۍ ولسوالۍ نه خبره کوم. د درې کاله کېږي چې میګنه یو د بادشاه ګل په نوم یو نفر ورک شوی دی عصبي سیستم یې خراب دی. دا زودی راډیو ته یوه سړي زنګ والی و چې مطلب دوه کوله کېږي چې میګنه سپي وغره کې یو سړی و دوه کوله ټیمې تېر کړی دی بیا هم پیدو کړی دی په دا اړه که مو ته معلومات رو کې دا مې تلیفون شنی رادو صفر اووه اووه صفر صفر پنځه درې اووه صفر دوه دا مې
فلپینو شمیره دو که چیره که دا سرای دایی تا پودانس ورغلای و میگه تا دزی و خیلی فلپین در تاو کن میگه با معلومات نو خلی. سلامون اسلام علیکم.
السلام علیکم زاب درجک دلمن دولت بن کیږي د ولسوالۍ اسخر جنورش د کلی اسخر تخت زحمت کوم ما راښه دې په نامه د محمد عیسی چې دوه کال کېږي چې ورک دی چې چاته د په حق لري چاته مرما چې مست په دې خبر راک په دغه شمال نه ځنګ وي.
السلام علیکم ورورا ما یو ورور بنځه دې اسکل کېږي چې ورک دا تور نه میږي ولایت ته د تخار ولسوالۍ خوجبالدین نه دا درکه سوی ده پنځه دېرش کاله کېږي چې ورک ده تور نومېږي. زه زمری نومې کوم. یو ورور یې اکبر نومېږي، یو ورور یې شاپور نومېږي، یو ورور یې رستم نومېږي. په دغه شمېره کې چا ته معلومات یې ما ته دې زنګ ووهي یا ما شمېره دې ثبت کړي ژوندۍ ما شماره ونیسي ما معلومات د ما سره واخلي. مانا خدای په امان.
السلام علیکم. یو هلک ده اسانی نوم ده د ما زوی ده دا اته کاله کېږي چې دی په پېښور کې ورک نادرکه ده ورک ده که هر چا ته معلوم وي نو دی د میدان د ولایت ده د نرخ د ولسوالۍ ده او دغه د مونږ شماره ده دا د مونږ شماره ده په دغه شماره دې مونږ ته زنګ وایي او یو جان مننه.
بله السلام علیکم. زه سمی الله د فراه ولایت د بلابلک د ولسوالۍ څخه اړیکه نیولې یم. زما یو ورور دی د رفیع الله په نامه دا دوه کاله کېږي چې نادرکه دی که چا معلومات وي په دغه حق لدي زموږ سره اړیکه په دغه شمارې زموږ سره اړیکه ونیسي. 0 0 2 0 2 2 1 4. وسلام.
سلام علیکم. زه محمد درغنداد ولسوالۍ څخه خبره کوم. زموږ یو دوست محمد نومیږي، عصابي تکلیف لري. اصلي د پنجوایي د ولسوالۍ دی. دراز محمد وراره دی که هر ورځ په هکله معلومات لري. شماره مې یو اعلان بل خپل درکړی ده
ایران معلومات
السلام علیکم. زما مرزا خان غزنی ولایت د ضرور شریف خان عالی کر سره ټیم ته یاله. ما یو ورور دی چې نه لسې د بیار نو سو کلی دی یو پلان مې عبد الحمید دی د بن احمد لاوی د جنې نشم د کور څخه نه درک دی نو چار چا ته فاله باندې معلومات ته د شمیره دی راځه جنگوي چې پر او یا اته دې ستنه څنګه سو ویول په دې شمیره دی راځه جنگوي او خپل جایزه هم تر لاسه کولای شي.
السلام علیکم. کرش تراغلی گل افغان د هلمند ولایت لشکرګاه شهر د بولان له صحې څخه. زما یو ماما دی چې د 16 کال کېږي چې نادرکه سوی دی. شادي خان نومېږي چې د ورونو نومونه دي عبدالرشید عبدالشکور خان. دغه د ورونو نومونه دي او د مشر خوی نومې عبدالغفار، د کشر ورور نومې عبدالغفور دی. که هر ورور په دې اړه معلومات لري له مهربانۍ له وجې دي زما سره پر دغه شمېرې اړیکه ونیسي. 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
د کابل څخه به الیک دی ولې زما یو دوست تقریبا واته میاشت کیږي اردو ملکی په روزګان ولایت کې هغه وظیفه تلوده نو تقریبا واته میاشت کیږي چې هغه نوبتا اول راسي او د شماره غو تلیفون چې ور سره هغه بند ده او داسې اوځي کې وسیده چې هلته نه امتن وه او نه امن و امنیت وه بلکې د طالبانو په معاصره کې وه نو د هغه احوال اوسه پورې مونږ ته نه ده رسېدلی
کوم یا ورونه چال ته احوال لري په روزګان ولایت کې نو می وایم د غنوم د حبیب او د محمد عظیم زوی کېږي نو کوم یو کس چې د دې دراته معلومات ولري نو په داغه نمبر موږ سره اړیکه ونیسي نو الله تعالی تاسو ته اجر به نصیب کړي. زما شماره ده 0 9 1 1 9 8 4.
السلام علیکم، زه رزنامه در غنداو څخه خبره کوم. زه د دوه فرقتي د محمد په نامه دی، اساسي تکلیف لري. اصلي د پنجوایي د ولسوالۍ دی، د کشمیر غور د لوی چلغور دی، د رزنامه دراره دی. هغه زموږ شماره ده 0 9 1 9 5. دا زموږ شماره ده. کار د سر کوي بیا معلومات ولري په دغه شماره کې موږ ته معلومات راکړي چې نوې ورکول کېږي.
السلام علیکم، زه عبدالحنان مومن یم له کندهار ولایت څخه. زما یو دوست ورکی ده وحید په نوم باندې، د نن سنو شپږ میاشتې کېږي چې کور ته دی راغلی. کې څوک په اړه معلومات لري نو ماته دې په دغه شمېره زنګ ووهي، 0 9 0 9 4 8.
السلام علیکم، زه ملت خان د غزنی لوایت نه خبره کوم. زموږ یو دوه نفره کلیوال دي، یو د پپل په نامه او بل د روغان په نامه دي. د لوی اختر نه دوه ورځې مخکې د غزنی په ولایت کې ورک شوي دي. دواړه سره وروڼه دي، پپل لاسې غټ تور مزغن سړی ده او روغان ډېر ښه شعر ده. چې څوک د دې په اړه باندې معلومات لري او یا دې خپله باندې غږ اوري نو تاسو د دې شماره باندې تماس ونیسي. 0 2 1 2 5 2 2.
السلام علیکم، نوم می بلال د کابل ولایت څخه می اړی کني ولیدا. زما یو کاکا د سردار والی په نوم ده، د پلان می قاسم علی ده. سرکال کیږي چې نادر کښې ده د پاکستان د خزانه کیم څخه کا اچاتا پته معلوماتي ماته په دې شمیره څنګه وخی. 0 1 1 4 8 4 2 9 2 9.
السلام علیکم، ما یو ورور دی، دادا راجی پن احمد دی، د شمپیر ورور شورک دی. یو بل لپاره هم ور سره دی، هغه د پیولا پن احمد دی، دا د دوبای پر د منجلی د مرجو خو په کار دی. یو سوال د رقم معلومات لري، دا شماره دی ماته څنګه وي؟ 0 4 4 9 1 9 5 2 8. السلام علیکم
ورحمۃ اللہ. السلام علیکم، احمد رسول نے زبل ولایت تخمی علی کنی ولدا. مزی دو صدا محمد سلام پنا مد د محمد خیل د کلی د زبل ولایت شاجی د ولس والی زادی رادیو ل کر کوم کو سخه ہل کوم کچیر د ما پیغام نشر کی او یاد خپل د ما आवाज اوری نه دې پر دغه شماره له موږ سره اړیکه ونیسي. 0 2 0 9 5 5 5. شماره یو ځل بیا وایم، 0 2 0 9 5 5 5. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام محترم وروره، ستاسو او د نورو دوستانو پیغامونه مو دادی خبره کړه. په دې هیله چې تر بلې خبرونې پورې ستاسو د ورکو عزیزانو ترک معلوم سی او یا هم له کورنیو سره یو ځای سی. تر بلې اونۍ او بل پروګرام پورې مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
تیرا کنے دے جانا 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 بدرنا وڑما سلچ تیرا کنے دے جانا 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 بدرنا وڑما درچ تیرا کنے دے درمان درمان بدرنا وڑما درچ تیرا کنے دے درمان درمان بدرنا وڑما چه درا کڑے دے جانا جانا جانان بدرنا غواڑو گورے جانا نڈیر پال ساتا پال ساتا مادر کڑجن گورے جانا نڈیر پال ساتا پال ساتا ایک دسل یک نو تاوان 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 بدرنا گواڑو چدرا کڑے دے جانا جانا جانان بدرنا واڑو